په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیرې ما په دغه وسه تخبرونه کې ته هر کلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه ته راپورونه او تبصرې وړاندې کوو، خو ډومبه ورزو اسرائیل مومن ته چې د دې وخت مهم خبرونه وو.
سړی مشروم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان فوج د افغان چارواکو دا خبرې بے ګټه وبللې چې په خبر ایجنسی کې د پاکستانی فوجانو نوی پیل کړی عملیات بے فائدې دي. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق ګونوای د افغان چارواکو په بلنه د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبولو ته چمتو دي. او په پیښور کې د افغانستان د کنسولګری چارواکي وایي چې نن به پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د نمونو د ثبتولو پروسه پیل شي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. او زه خبرون تفصیل. پاکستان پوځ د افغان چارواکو دا خبرې بے ګټه وبللې چې په خبر ایجنسی کې د پاکستانی پوځیانو نوی پیل کړی عملیات بے فائدې دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې پر نوول چې دا قسمه تورونه د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د لمنځه وړلو لاره نه ده. بلخو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه پنخه کوي چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې یې پاکستان ته بګوته کړي وو. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر پرون ناوخته مشال ډو ته ویل چې پاکستان د خبر ایجنسی پر ځای د خپل هیواد په خارونو کې د ترګرو پر ضد عملیات وکړي.
اصلا مرکزونه د ترورستانو په لویو خارونو کې دي، د پاکستان په عم کې دي، په پنجاب، کراچۍ، په پېښور او په نورو سیمو کې دي.
د اتوار پر ورځ د پاکستان پوځ ویاند ویل چې د خبر ایجنسی پر اجګل کې د خبر څلور په نوم عملیات پیل کړي، خو کابل پر دې اعتراض لري، وایي چې دغه عملیات بې ګټې دي. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق ګوندوی د افغان چارواکو په بلنه د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبولو ته چمتو دي. د دې ګوندویان د مولانا یوسف شاه پرون مشال ډو ویل چې لا هم افغان حکومت او طالبانو دوی ته خپل شرطونه نه دي پړه کړي، خو دوی په دې لړ کې کوششونه کوي. که څه هم افغان حکومت د ربطو پړه سندې ویلی، خو مولانا یوسف شوای چې په تیر وختونو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د نهې پورزه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د دوی مشر مولانا سمیع الحق ته بلنه ورکړه چې د افغان سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. د کابل سیمو د زده کوونکو سازمان وایي په کابل سیمو کې د اینی او انتظامی اصلاحاتو پر سر له چارواکو سره د دوی خبرې ناکامه شوې او احتجاج به یې روان وي. د دې سازمان مشر شوکت عزیز پرون په پېښور کې د حقوقي قبایل په نامه د تاریخ پیلولو پر وخت مشال ډو ته وویل چې د گورنر هاوس له چارواکو سره تر خبرو ناکامه کېدو وروسته یې د گورنر کور مخې ته پلت وهلې او تر هغو به ناست وي تر څو چې قبایل سیمې په خیبر پښتونخوا کې نه وي شامل کړل شوي. یاد به چې پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د قبایلي سیمو په اینی او انتظامی اصلاحاتو کې دوی سنجیده دي او پرې کار روان دي. په پېښور های کورټ کې نن د مشال خان د مقدمې له مردانه بل ځای ته د انتقال په اړه د اپیل اورېدنه کیږي. د پېښور های کورټ مشر قاضي د مشال خان د وژنې مقدمې بل ځای ته د انتقالولو په اړه د مردان ضلع قاضي ته د جولای تر شلمې وخت ورکړی وو چې خپل رپورټ تیار کړي، وایي چې آیا دا مقدمه دې په مردان جیل یا بل ځای کې پر مخ یوړل شي او که څنګه. د مشال خان پلار اقبال خان په پېښور هایکورټ کې اپیل جمع کړی وو چې په دې مقدمه کې شامل زیاتره کسان چې د مردان دي او باسره هم دي، نو باید چې دا مقدمه له مردانه بل ځای ته منتقل کړل شي. د روان کال د اپریل پر 11 په عبدالوی خان پوهنتون مردان کې بل وګړو زده کوونکو مشال خان مذهب ته سپکاوی په تور وجلو، خو وروسته غړې پلټنیزې ډلې ویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي. تاسو مشال ډو ته وګورئ. په پېښور کې د افغانستان د کنسولګری چارواکي وایي چې نن به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د نمونو د ثبتولو پروسه پیل شي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي. په دې کنسولګری کې د کډوالو د اتاشې مشر عبدالحمید جلیلی پرون مشال ډو ته وویل چې دا کډوال یوازې د دې لپاره رجسټر کیږي چې پولیس یې ونه ځوروي او هیواد ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره یو اندازه مرستې وشي. د امریکا دفاع وزارت په شام کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي اجانس خپره شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړه. ښایي له دې سره د دغو دواړو هېوادونو اړیکې چې د ناټو غړي دي کړکېچنې شي. د نهې په ورځ د ترکیې انادولي اجانس په ترکیې او انګریزي ژبو د شام په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي په راپور کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او د هغوی د اوسېدو د ځایونو نقشې خپرې شوي دي. حال دا چې دا ځایونه د امنیتي وجوهاتو له امله پټ ساتل کیږي. د ایران پاسداران انقلاب ځواک مشر پرون واشنگتن ته خبرداری ورکړه چې د فارس په خلیج کې خپل مرکزونه د دوی له پولو لرې کړي او پر تهران د نو بندیزونو پر سر له ناسم اندازې کولو دی ډډه وکړي. دا خبر ایرانی خبری اجانسونو رپورټ کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی د ایران د بیلیسټیک میزایل له کبله پر دې هیواد د جولای پر 13 نوي بندیزونه ولګول او ویل چې په منځني ختیځ کې د تهران ضرر رسوونکي فعالیتونه د څه قسمه هغه مثبته ګټو مخه نیسي چې د 2015 کال د اټومي تړون څخه ایران ته ترلاسه کیږي. د ایران تسنیم او نور خبري اجنسونه د انقلابي ځواک د کمانډر محمد علي جعفري له خولې لیکي کچېر امریکا غواړي چې د ایران د دفاع او ځواک پر ضد بندیزونه مخته یوسي نو بیا په کار ده چې خپل سیمه ییز مرکزونه د ایران له سرحدي پولو زر کیلومتره لرې یوسي. او د روس د ایوان نیبالا یا سینټ سپیکر وایي کچرته پولینډ په خپل خاوره کې د نړیوالې دوهمې جګړې په یاد د شوروي اتحاد د وخت جوړ شوي آثار ونړوي روس به خپل بدل ترې واخلي. نوموړي پرون ویل د پولینډ دغه پلان د مایوسۍ او سپکاوي پریکړه ده او وی ویل چې روس د بنو چارو وزارت پر داسې اقداماتو غور کوي کچرته دا پریکړه عملي شي څرنګه له وارسا انتقام واخیستل شي. د پولینډ ولسمشر د ګل پورز په هغه قانون کې د ترمیمونو کولو منظوري ورکړه چې هدف یې په خپل خاوره کې د کمیونیزم لپاره تبلیغات بندول دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی بای له محمد عمران اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 106 روپے نوی پیسې اخیستل کیږي او 108 روپے شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 102 روپے 50 پیسې او 103 روپے او یا پیسې. یو پاوند په 138 روپے 25 پیسې او 126 روپے. یو درهم په 23 روپے نوی پیسې او یو کم دیش روپے 15 پیسې. یو سعودي ریال په 23 روپے 25 پیسې اخیستل کیږي او 28 روپے 15 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپے 35 پیسې او 1 روپے 55 پیسې او په یو پاکستانی 306 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شینوي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 6. په بنو کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 1.5. او په کوټه کې به زیات نه زیات 6 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو خبرونه او د موسم او کرنسی حالوم د مشال ریډونه اوریدو په روان خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. افغانستان په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د پوز تازه عملیات بې ګټې بللې دي.
دوی په خپل سر باندې هلته عملیات پلان کړي دي. په خپل سر عملیات کوي. د خط نږدې دلته خو د ترکستانو مرکزونه نشته دي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان غړي وایي د اصلاحاتو عملي کولو لپاره به د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناستې لا دوام ورکړي.
اټه اصلاحات چې کم دي دا کم شوې په دې باندې فوري طور پر عملی درآمد وشي او رواج یک چې کم دی دا موږ نه منو او بل دا چې فاټا خیبر مخه کې فل فور زم شي.
د چارواکو په وینا په پاکستان کې د نارجستر افغان کډوالو د ريجستریشن پروسه پیلېږي.
د ادارې سره د مهاجرینو وزارت او د آی او ایم اداره به یو څه اندازه مرسته په داخله افغانستان کې کیږي.
د سیمه نړۍ هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سوس. پاکستان د افغان چارواکیو دا خبرې به ګټه بللې دي چې په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د فوز نوی پیل کړی عملیات بې فائدې دي. د پاکستان د فوز وین په بیان کې ویلي دي چې تورونو پورې کول د سیمې د امنیت او ثبات په ګټه نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه پنهخه کوي چې د شوې موافقې له مخې پاکستان ته په ګوته کړی دي. تفصیل د احمد شیبر ناور.
د پاکستان پوز په یوه خبر پانه کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت دا ادعا چې د خیبر څلور پونم عملیات ګټه نه کوي رد کړه. په خبر پانه کې ویل شوی دي چې دغه ډول څرګندونې د سیمې د امنیت په ګټه نه دي او باید ډډه ترې وشي. د پاکستان پوز وایي چې د دې عملیاتو په اړه یې دوه ځله له افغان چارواکو سره شفاهي او په لیکلي ډول معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا منی چې په شفاهي ډول موضوع له دوی سره شریکه شوې ده، خو د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې موافقه پر دې نه وشوي چې پاکستان به په خپل سر د ډیورنډ کرښې تر څنګ عملیات کوي.
شفاهي فیصله شوې و چې هغه اهداف چې د پاکستان په خاوره کې دي، کله چې موږ اهداف دوی ته ورکو په هغه باندې عملیات وکړي، هغه له منځه ویسي د امریکا او د چین د نظارت لاندې، او کدوی کوم طرف لري هغه مونږ تر کې مونږ په خپل خاوره کې لمنځه ویسو د چین او د امریکا د متحده ایالاتو د نظارت لاندې، د مستقیم نظارت لاندې. دوی په خپل سر باندې هلته عملیات پلان کړی دي، په خپل سر عملیات کوي. د خط نږدې دلته خو د ترستانو مرکزونه نشته دي.
د پاکستان پوز اکشن بي پروز خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د خیبر څلور پونم عملیات پیل کړل. د پاکستان د پوز ویان آصف غفور وای چې د عملیات خیبر پر اجګل دری کې روان دي ترڅو د افغانستان له لوري د پاکستان خواته د داعش تر نفوذ مخه ونیسي. راجګل د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده. په اچین کې افغان ځواکونه وای چې د داعش مرکزونه یې له منځه وړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وای چې د داعش تر اوسه درې مشان په افغانستان کې وژل شوي دي او پاکستان په خپل خاوره کې یو مهم ترهګر هم نه دی وشلی. جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د داعش مدد درې مشر دی چې ابو سعید هغه ورځ په 11 جولای په کونړ ولایت کې لمنځه لاړو، یا نور مخکې مشران یې ټول لمنځه لاړه. موږ خطر اجازه نه ورکو چې په افغانستان کې داسې یو مرکز د تروریستي یا یو مشر ځای ونیسي. دوی موږ سره شریک دي، موږ هغه هدف لمنځه وړو.
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان ته شپږتیا هدفونه په نقشه کړي وو چې عملیات پرې وکړي، خو تر اوسه پر دغه یو هم برید نه دی کړی. په خیبر دره کې تر خیبر څلور مخکې پاکستانی پوځیانو د خیبر یو، خیبر دوه، خیبر درې او تر هغه مخکې په دریو نورو نومونو پوځي عملیات ترسره کړي وو.
احمد خیبر راپور مورده اوریدونکو د مشال لیډو دی. اوس راځي او بل راپور ته. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق گوندوائی افغان حکومت او طالبان دواړه خواوې دوی ته احترام لري، نو ځکه دوی د افغان دولت په بلنه هڅه کوي چې د افغانستان په سوله کې خپل کردار لوبوي. که څه هم د دې ګوندویان وایي چې مشر د پاکستان حکومت له اجازه پرته د یادو دواړو خواوو ترمنځ په سوله راوستو کې خپل کردار ترسره کولی شي، خو کارپوهان به له دې سره اتفاق نه کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات اسرار لمومن نو.
د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق غوند ویان د مولانا یوسف شاوایی په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د دوی مشر مولانا سمیع الحق ته بلنه ورکړې چې د افغان سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. که څه هم افغان حکومت د دې رابطو په اړه څه نه دی ویلي، خو مولانا یوسف شاوایی د نهې پورز اهم له افغان سفیر سره په خبرو کې مولانا سمیع الحق وویل چې هغوی په دې لړ کې کومک کولو ته چمتو دي، خو د په خبره تر څو چې په افغانستان کې نړیوال موجود وي، نو تر هغه د دا قسمه د سولې خبرو څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
نو کومه څه په فعال دي چې یو بل باندې اعتماد بحال کی، ځکه چې افغانستان او پاکستان هغه یو بل سره تړلي دي، نو د دې اعتماد هغه رشتہ ډېر ضروری ده.
د کابل پوهنتون د سیاستو د څانګې استاد پروفیسر نصرالله ستانکزی اهم وایي مولانا سمیع الحق چې ځان د افغان دولت د مخالفینو وسلوالو روحاني پلار ګڼي، واقعي طالبان دې ته مجبورولی شي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. ستانکزی وایي سمیع الحق چې له افغان طالبانو سره د اړیکو له کبله ورته په افغان ټولنه کې ښه نه کتل کېږي. له نوموړي سره اوس ښه موقع ده چې په افغانستان کې په سوله راوستو د افغانانو زړونه وګټي.
افغانستان کې مولانا سمیع الحق ته د طالبانو معنوي پلار ویل کېږي او مولانا سمیع الحق ته تاثر رول لري. زه مولانا سمیع الحق ته افغانو ته د یو نیګټیو پلان پېژندل کېږي. د افغانستان د جګړې په وایي چې مولانا سمیع الحق ونډه لري،
مولانا سمیع الحق د افغانان او مزدو کې څه شخصیت نه دی.
خو په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې دي، مولانا سمیع الحق نشي کولی چې په خپل سر د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. خو نوموړی وایي که چېرې د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ سمیع الحق ته امر وکړي، نو بیا نوموړی کولی شي چې افغان طالبان له کابل حکومت سره خبرو ته راضي کړي.
زه دا خیال کوم چې مولانا صاحب طالبانو حامی پاتې شوی دی، طالبانو کله ځان ته استاد وي کله ځان ته بابا وي، د دې یو څه شک نشته. دعوی خو ډېره زیاته ده. زما اندازه دا ده چې په دې حالات کې دا چې کوم اوسه حالات دي، نو په دې کې به مولانا صاحب دپاره مشکل ای چې هغه په افغان طالبانو باندې زور واچوي یا په هغوی باندې سرانداز شي. البته چې د افغان دولت او د پاکستان دولت ترمنځ اتفاق وشي،
دا په داسې حال کې دا چې تېره اونۍ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري، نو ځکه باید مذاکراتو ته حاضرولو لپاره دې طالبانو ته پر سیاسي مراتبو ورکولو غور وشي. کابل پر اسلام آباد تور پورې کوي چې افغانستان کې حمله کوونکي طالبان په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه بریدونه پلانوي، خو پاکستان دا نه مني او وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یې د بې توپیره عملیاتو په کولو سره افغان وسلوالې ډلې له خپلې خاورې ویستلې دي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه 3 بجو.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان پرون په پیښور کې د گورنر د کور مخ ته پرلت غزاوه غوښتنه کوله چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په عملی کولو سره د غوډسته بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي. زموږ د همکار زلانی سبزی سره په خبرو کې دغه سازمان مشر شوکت عزیز ویلی دي په دغه اړه د گورنر سره د مذاکراتو خبرې ناکام شوې دي او دوی به خپل احتجاج د دوام ورکړي. نوموړی زیاتوي
د گورنر چې کوم ایم ایس او سیکرټری دی د هغې سره زموږ مذاکرات وشول، خو هغه داسې مذاکرات لکه هغوی داسې موږ ته داسې یو پرسنټ یقین دهانیم نه، نو په دې وجې زموږ مخکې د گورنر صاحب سره شوی. خو
گورنر په خپله نه موجود
نه جی بالکل نه، هغه وایي چې چرته هغه آوټ آف هغه دی گورنر هوس دی یعنی چرته تللی دی. نو موږ د دې دپاره تاسو ته معذرت کوو چې تاسو دا شی ختم کړئ، موږ به گورنر صاحب سره هغه کوو، وایي تاسو ته به موږ سبا له ملاقات درکو او سبا راشئ.
تاسو دان احتجاجی ناس ته بر شپې زه
او بالکل بالکل به مونږ وای ز مونږ ځوانان دي دا بناسي او مونږ بدل تکینو او مونږ چې کم دي نه د چانه یریګو کدي مونږ ته هر څنګه د مسالې اگر هغه دلته مونږ انشاء الله هر یو مسله فیس کو
او سیاسي مشران یا بل سوک سر راتلو سوک راتلون کې شته تیرا بشیدو
کې یره مونږ ته خدا سي چار هفته نه د کړي او نه د چا د راتلو داسي س انکم شته دي مونږ ته خو نه کاری زکه چې دوی خود سر د قبایل پنوم باندې سیاست کوي
او کدارته وای په اخره کې چې تاسو غټه غټه غوښتنې سړي
غټه غوښتنې زمونږ د دې چې فاټه اصلاحات چې کم دي دا کم شوې په دې باندې فوري طور پر عملی درآمد وشي او ریواج یک چې کم دي دا موږ نه منو او بل دا چې فاټه خیبر مخه کې فل فور زم شي او د اغې نه علاوه په بے ګناه خلک په جیلونو کې پراته دي هغه دې رها کړل شي. قبایلو کې ظلم سٹارټ دي د ظلم اخر به موږ اومدغه شانتي ژوند تیرو د نور څنګه نور پاکستان کوم انساني حقوق ملو دي هغه انساني حقوق د قبایلو ته ولې نشتا ولې نه ورته ورکې دوی ولې په دې باندې چوپتي موږ چې کم دي د نور شریان غوندي کې حقوق واړو.
د فاټه د زدهونکو د سازمان مشر شوکت عزیزو چې زموږ د همکار زلانې سبزي سره خبرې کولې
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په پیښور کې د افغان سفارت یو چارواکي عبدالحمید جدلی ویلي دی چې په پاکستان کې به د میشتو نارجستر شویو افغان کډوالو د رجسترولو پروسه نن پیل شي. نوموړی وایي چې دا کډوال یوازې د دې لپاره رجستریږي چې پولیس یې ونه زوروي او هیواد ته د ستنېدو پر مهال ورسره یو اندازه مرسته هم وشي. تفصیل په دغه راپور کې و.
د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره په پاکستان کې د میشت نه رجستر شو افغان کډوالو د شمیر په اړه متضادې دعوی کوي، خو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي د شمیر شاوخوا له 3 تر 4 لکو پورې اټکلوي. په خیبر پښتونخوا کې د یاد تشې مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د پاکستان حکومت له افغانستان سره تر توافق وروسته د رجستر شو کډوالو د رجسترولو پریکړه کړې او زیاتوي چې دغه پروسه به نن پیل شي.
خپله پاکستان حکومت دا وایي چې په ټول پاکستان کې د 15 لکونه تر 6 لکو پورې ان رجستر مهاجرین دي چې د یو مسؤل په حیث باندې زه په دې باندې هم خپل اګرینیم کېدای شي د ان رجستر مهاجرینو ټول تعداد د 3 نه تر 4 لکو تعداد پورې اوسېږي.
د ښاغلی جلی په وینا په پاکستان کې د نارجستر شو کډوالو د رجسترولو په پروسه کې افغان او پاکستانی حکومتونه دخیل دي او په خبره چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې په دغه پروسه کې برخه نه لري. نوموړی همداشان وایي تر رجسترېدو وروسته به کډوال د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق ولري او د ستنېدا پر مهال به ورسره UNHCR نه بلکې د مهاجرت نړیواله اداره IOM او د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت یو اندازه مرسته وکړي.
یوازې یوازې د ادارې سره د مهاجرینو وزارت او د IOM اداره به یو څه اندازه مرسته په داخله افغانستان کې کیږي چې هغه فی نفر هغه ته 3,500 افغانۍ ورکول کیږي، همدارنګه د کور یو څه اندازه سامان ورکول کیږي، لکه خوراکي مواد ورکول کیږي او وروسته د دې یو فورم ورکول کیږي چې د یو په یو نوم رزمکه هم په نظر کې نیول کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشې د مشر په خبره د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې نه رجستر شوی کډوال یوازې د تل پر رجستروي چې د ستنېدا پر مهال ورسره د مهاجرت نړیواله اداره مرسته وکړي او د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا ونزورول شي. خغلی جلی په دې لړ کې هغه اواز هم ردوي چې وای نه رجستر شو کډوالو د رجسترېدو پروسه به د کډوال ته تر ډیره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو رجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې غځولې، خو په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشې د مشر په وینا د پاکستان د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ په تیزۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه رجستر او نه رجستر کډوال هیواد ته ستنېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې په ماحولیاتي بدلونونو کارکوونکي وایي ماحولیاتي بدلون د هیواد لپاره یو لوی خطر دی او بیا خیبر پښتونخوا او شمالي سیمې د سیلابونو له وجې تر ټولو زیاتې متاثره شوې دي. په تازه بارانونو کې هم د قدرتي افتونو د نظم د مرکزي اداره وایي چې د خیبر پښتونخوا په غریزو سیمو کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی دی. په دغه اړه تفصیل د فرخنده اسد ناور.
د 2010 کال د سیلابونو را په دې خوا په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو شمالي سیمو کې د قدرتي افتونو له وجې ګڼ کسان وژل شول، په لسګونو ودانۍ او کورونه اړنګ شول او د خلکو کار روزګار هم متاثر شو. امریکایي مجله فارن پالیسي په خپل یو رپورټ کې لیکي ماحولیاتي بدلون د پاکستان لپاره د تراګرۍ نه هم زیات خطر لري، دغه د زرګونو خلکو ژوند او کار روزګار متاثر کولی شي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو یا انوایرمنټل ساينسز د محکمې مشره ډاکټر شاخان وای خلک زنګلونه او ونی بوټي کټ کوي، د اوبو خیال نه ساتي او اوس په شمالي سیمو کې هم هغه سی اخواله پاتې نشو څنګه چې پخوا وو او دا هر څه د ماحولیاتي بدلون یو نه خدا.
نو هغه اخواله به موږ ورو نه فیل کوو، دا غي وجه دادا چې بوټي چې کوم دی هغه موږ په خپل لګیایو، موږ چې څومره زموږ جنگلات دي لګیایو هغه کټ کوو، په را روان وخت چې کوم افیکټ دی یا کوم اثرات دي هغه موږ باندې راځي. چې موږ یو ځل زمکا د یو پرپز نه بل پرپز ته کنورټ کړو، د هغه ټولو نه غټ چې کوم نقصان دی هغه دا دی چې کاربن ډای اکسایډ ابزورب کول لپاره یا د هغه جذب کول لپاره چې کوم افیکټ وي هغه موږ ختم کړو.
د سوات ماحولیاتو د تحفظ یو ټولنه چې په ملکن کې په ماحولیاتي مسلو کار کوي وایي د سیلابونو او بارانونو له وجې نه یوازې د سوات او شانګلي ولس وایرس ته تر ټولو زیات تاوانونه رسیدلی دي، بلکې په دغو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو مسله هم باید له پامه ونه غورځول شي. د دغه ټولنې یو ځای مشر پروفیسر فضل سبحان وایي حکومتونه د ماحولیاتي بدلونونو له وجې پیدا شوو مسلو ته هیڅ پام نه ورکوي. د پېښور پوهنتون د انوایرمنټل ساينسز محکمې مشره ډاکټر بشرا خان دا هم وایي د ګلیشیئرز ته ویلي کېدو سره د سیلابونو خطره زیاته ده او باید حکومتونه او ولس له وړاندې نه دې مسلې ته پام وکړي.
په پوره دنیا باندې چې کوم د آب و هوا اثرات یا چینج راځي یا تبدیلی راځي، هغې باندې ګلیشیئرز یا غټ غټ واورې به پرتې وي او هغه واوره په هغې باندې کالو سر پرتې. اوس چې کله د کلایمټ چینج یا خبرې راځي نو ټولو نه غټ تھریټ چې کوم دی هغه عمده هغه حملایز هغه واورې ته دی. ساینټسټ دې وخت کې دا وایي چې دا واوره چې کومه ده دا به د وخت نه مخکې او زر میلټ کېدل شروع شي او د هغې امپیکټ چې کوم دی ظاهره ده، چونکې زمونږ هغه حملایز زمونږ دي، مونږ سره د نورو ډېر کنټریز هم دي خو څه پورشن زمونږ دی، هغه هغه اثرات به ټول ناول په مونږ باندې راځي.
په ماحولیاتي بدلونونو یو کارکوونکی عادل ظریف بیا وایي د دغه بدلونونو یوه بله مسله چې د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې د سکلو د پاکو اوبو د کمیدو ده.
د اوبو ډېر زیات قلت را روان دی، د اوبو چې کم استعمال دی په پاکستان کې ډېر بې تحاشه، داسې ځینو چې څوک اوبو سکلو اوبو ورته نه شي او داسې ځینې خاریا کې دي چې په سړکونو خلکو سره د پیسونو ولاړ دي او دا سکل اوبه چې کم دي نو به داسې پټاپایي کوي. نو دا دي چې اویرنس کمیونټي ویل باندې داسې د ریمیډیا په اساس کمپینز پکار دي.
بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د 2010 2011 او 2012 په سیلابونو کې 3,002 کسان وژل شول او تر 1,400,000,000,000 پورې تاوانونه ورسېدل، چې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا کې خلکو ته واوښتل.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اردوونکو مشال ریډیو د غوږی او سرزو مومند قبایلی سیمې ته چرته چې د سکولونو د استادانو د تربیت لړۍ پیل شوې ده، دغه استادانو ته د سکولونو د نوی نصاب په اړه باندې معلومات ورکول کیږي. نور معلومات د شانواز ترک زینور
په محمد اجنسی کې د سرکاري سکولونو استادان د نوی تعلیمي نصاب په مطابق تربیه کول روان دي. په دې تربیه کې د ساينس، میت یا ریاضي یا حساب او سوشل ساينسز یا سماجی علوم شامل دي چې دغه تربیت اخستونکو استادان پر ځان پویوي. د محمدو پدرې مرکزونو کې د تربیت روان دي چې په یو مرکز سرکاري های سکول صوبان خور هم دي او په دې مرکز کې د کوزه محمدو استادانو ته تربیت ورکول کیږي. یو استاد مجیب الله خان وای چې د هغوی د زده کړو په وخت دا نوی رقم نصاب نه وو، نو اوس چې کله هر کال نصاب کې بدلون راځي هغوی ته د نوې رقم تربيت ضرورت وي چې د هغوی ترڅنګ د ماشومان زده کوونکو لپاره هم ډیر ګټور دي.
او بل کورسونه چې کوم دي چن شوی دي نصاب چې کوم دي چن شوی دي جی هغه د اردو مخکې اردو کې پښتو کې زبان کې به نشتل دور کې راغی جی اوس طریق نصاب دور کې د انګلیش زبان ته او دا د کې موږ ته د انګلیش میتھډ چې کوم دي یا د میتس یا دغه چې کوم ټیچرانو ته کوم مشکلات نو هغه پکې جی په کوټه کې جی.
مکرم خان وای چې د فټا سکولونو ته څوک پاملرنه نه کوي، نو هم دا وجه ده چې د قبایلی سیمه ماشومان په سبقونو کې پاتې دی. وای چې هر کله که اول استاد ته تربیت ورکړې شي نو بیا ممکن ده چې ماشوم هم تکړه وي.
انګلیش میډیم کورس را لینو پاغي کې استاد سټوډنټ ته څه کې استاد هم پکې مسائل راځي، ځکه چې یو شیبه منګه هغه ته منګه ادي اعظم ویلي او ته ایچ سی اف وای نو هغه نمونه د کولم پکې شي او مغه طریقې دي او مغه دغه دي خالي نمونه بدل شو نو هغه استادان هغه دلته چې کوم دی ورکشاپ کې چې کوم دی انګلیش میډیم کې زکې.
په محمدو کې تربیت اخستونکو استادان تر نه هسو پوري دي چې د تربیت ورکون کشمیر شل تربیت ورکون کې یو استاد راجولی خان وای
دی ورک شاپ کی دا دری سبجیکٹ چکم دے سنٹرڈ سبجیکٹ دو فو یا فوکس سبجیکٹ دین علاوہ دے انگلش ورک شاپ بیل چکم دے غجی روان دے او دا آئی ٹی باقاعدہ بیل یو ورک شاپ چ
دا دغه استادانو پوینا چې دا تربیت ورست به حقوق پلس د کون کو ماشومان ته دغه سبق ورخای چې دا هغوی هم ډیر په ګټه راځي دوی دا هم وای چې باید پراتلون کې هم هغوی ته د نورو مضمونونو تربیت ورکړي شي لکه کمپیوټر او انګریزی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو سالار زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اور دونکو مشال لیڈو توگی درنگ شبیلا پا پختنخوا کے دا غرمے دلسنی بجی کی دن کی دی دا اسرا اللہ مومن نبا مهم خبرون آورو دا خبرون نروستو برتا دا قامی او نڑیوالو مدبواتو نا مهم برخ وڑان دیکھو دلسنی بجی شوی دی رازے چونو بے خبرون آورو
پاکستان فوج د افغان چارواکو دا خبرې بې ګټې وبللې چې په خبر ایجنسی کې د پاکستانی فوجانو نوی پیل کړی عملیات بې فائدې دي د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې پرنوې چې دا قسمه تورونه د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د لمن زوړلو لار نه ده د پاکستان جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق ګوند وایي د افغان چارواکو په بلنه د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبولو ته چمتو دي ترې ګوند وایاندو مولانا یوسف شاه پرون مشال ډوڅوي چې لا هم افغان حکومت او طالبانو دوی ته خپل شرایط نه دی پړا کړی خو دوی په دې لړکی کوششونه کوي د قبلی سیمو د زده کوونکو سازمان وایي په قبلی سیمو کې دایني او انتظامی اصلاحات پر سر له چارواکو سره د دوی خبرې ناکامه شوې او احتجاج به یې روان وي د سازمان مشر شوکت عزیز پرون په پیښور کې د حقوقي قبال په نامه د تحریک پیلولو پر وخت مشالې ډوته ویل چې د گورنر هاوس له چارواکو سره تر خبرو ناکامه کېدو وروسته یې د گورنر کور مخې ته پرلت وهلې او تر هغو بناس وي تر څو چې قبلی سیمې په خبر پښتونخوا کې نوي شامل کړل شوي په پیښور های کورټ کې نن د مشال خان د مقدمه لمردان عمل زیاته د انتقال پړه د اپیل اوریدنه کیږي د پیښور های کورټ مشر قاضي د مشال خان د وجنې مقدمه بل زیاته د انتقالولو پړه د مردان ضلع قاضي ته د جولای تر شلمې وخت ورکړی وو او د ایران پاسدار انقلاب ځواک مشر پرون واشنگتن ته خبرداري ورکړ چې د فارس په خلیج کې خپل مرکزونه د دوی له پولو لري کړو پر تهران د نو بندیزونو پر سر له ناسم اندازې کولو دی ډډه وکړي د خبر ایرانی خبري ایجنسونو ریپورت کړي
مهم خبرونه باور د سرزو اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه نه مهمه برخه وړاندې کړي
جنگ ورس پانا په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو مشر ستاج عزیز د نه پورس په سینټ کې کوم پالیسی بیان ورکړی نو دا غي نه داسې ښکاری چې د پاکستان پوسټ په خوانه مشر جنرال ریټا راحل شریف تر دې دمه په سعودي عرب کې د هیڅ یو ځواک مشر ولی نه کوي او نه تر اوسه چرته اتحادي پوسټ جوړ دی او نه د هغه قواعد او ضوابط ادارې وایي چې مشر خارجه وویل چې د پوسټ اتحاد په اړه چې قواعد او ضوابط مخې ته راشي نو پارلمان ته به وړاندې کوي او د پاکستان پارلمان چې کومه پالیسی جوړوي په هغه به عمل کیږي ادارې په وینا چې سعودي عرب هغه ملک دی چرته چې هرمین شریفین دی او د هر مسلمان که هغه د هر مسلک وي د دې مقدس ځایونو د حفاظت لپاره هر وخت تیار دي خو په سیمه کې رامخته کېدونکو پیښو او د مسلمان ملکونو د یو بل پر ضد ودرولو کوششونه په داسې مرحله کې داخل شوي چې نه یوازې پاکستان او سعودي عرب بلکې ایران ترکی قطر یمن او د مصر په شمول ټول ملکونو لپاره ضروري شوې ده چې هغه هر وخت بیدار وي او د یو بل داسې طاقت دی جوړ شي چې د دوی د یووالي نه د مسلک یا د فرقې رنګ په نظر نه راځي بلکې د اسلام او د مسلمانانو د عزت او د وقار د یووالي په ښکاره اظهار وي ادارې په وینا چې د سینټ د غړو لخوا سوالونه پورته کول او تبصرو پس د یو مؤثر خارجه پالیسۍ جوړولو ضرورت را وړاندې شوې ده او په رښتیا کې هم د نړۍ هیوادونو خپل کامي ضرورت او سلامتي تقاضو مطابق خارجي تګلارو وخت پر وخت نظر اچوي خبروی ادارې وای چې اسلامي هیوادونه د یو بل پر ضد استعمالولو لپاره وسله د امریکې نه اخلي. واشنگتن لخوا په ایران بندیزونه لګول کیږي. په کشمیر کې د هند لخوا زور زیاتې روان دی. همداشان د فلسطین حالات د ټولو وړاندې دي. په مسلمان ملکونو کې د داعش په نوم یو بیرونی ایجنډا را داخله کړې شوې ده. ادارې اخر کې وای چې د دې ټولو حالاتو په پس منظر کې دا ضروري شوې چې ټول اسلامي ملکونه د خپل مشترکه بقا لپاره په یو ځای یو تګلاره جوړه کړي، او که داسې نه وي نو د دې ډېرې خطرناکې نتیجې را مخې ته کېدی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې زیات عمره پینشن اخیستونکي زموږ د معاشرې هغه طبقه ده د کوم شمېره چې په لکونو ده، او د دې مسلې بې شمېره دي. که نورې مسلې وي او که نه، خو د دې د صحت مسله دا طبقه ډېره ځپلې. ادارې وایي چې د میاشتې په لومړي تاریخونو کې د پینشن ترلاسه کولو لپاره په لوی کتار کې ودرېدو نه هم د دې د مسلو او مشکلاتو اندازه لګولی کېدی شي، او د خپلې مجبورۍ د لاسه دغه زیات عمره کسان په ګنټو په قطارونو کې ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې د پینشن اخیستونکو ګیله ده چې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت نه علاوه یو حکومت هم د دې د پینشن په پیسو کې سر تسلی وړ زیاتوالی نه دی کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو چارو کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران د جوهري لوزنامې په اړه د ولسمشر ټرمپ د انتظامی د پالیسیو، او نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې په روبوټي سیالیو کې د افغان جنکو په شرکت راپورونه خپاره کړي دي. د دواړو راپورونو مهم ټکي اور. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ګل په ورځ د ولسمشر ټرمپ انتظامی په نزله د دې خبرې سند ورکړه چې ایران په کال 2015 کې د امریکا او نړۍ سره د شوي جوهري لوزنامې په شرایطو عمل کړی دی. دا خبره لازمه ده چې حکومت هر درې میاشتې کانګرس خبر کړي چې ایران د جوهري لوزنامې په اړه خپلې ژمنې پوره کوي. ورځپاڼه د نیویارک ټایمز د خبریال پیټر بیکر د خولې لیکي چې ولسمشر ټرمپ خپل امنیتی ډلې ته ویلي دي چې هغه به د تل لپاره د لوزنامې سره د ایران د ژمنتیا سند نه ورکوي. لوړ پوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ په دې خبره قانع کړی دی چې باید د لوزنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف روانه ونه د نیشنل انټرست مجلې سره د خبرو په وخت وویل چې سپینه ماڼۍ د جوهري لوزنامې په اړه متضادې اشارې ورکوي، او دا د شوي لوزنامې د روح پر ضد کار دی. د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د ناټو په غونډه کې د خپلو اروپایي اتحادیانو په دې د آماده کولو هڅه وکړه چې د ایران سره کاروباري معاهدې نه لاسلیک کړي، خو ولې د دغه حکومتونو چارواکي د لوزنامې په شرایطو په بیا خبرو کولو آماده نه شو. بلخوا نیویارک ټایمز په امریکا کې په روبوټي سیالیو کې د افغانستان نه د ورغلیو جنکو د کار په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې دغه جنکو ته دوه ځله امریکا ته د ورتګ لپاره ویزې نه وي ورکړل شوې، خو د ولسمشر ټرمپ د مداخلت نه وروسته ورته اجازه ورکړل شوه. په نیویارک کې په یو تالار کې په راجوړه شوې غونډه کې د جنکو په خپلو لاسو جوړ روبوټ کتونکو ته وړاندې کړ، او خلکو او میډیا یې ډېره ستاینه وکړه. په دې سیالیو کې د برخې خستور لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه 150 خواستونه راغلي وو. په غوره شویو کې د شپږ افغان جنکې هم شامل وې. په داسې حال کې چې نورو جنکو خپل روبوټونه په سلورو میاشتو کې جوړ کړي وو، دې جنکو دغه کار یوازې په دوو ونیو کې سرته ورسو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکي که څه هم د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د خپل هیواد پالیسیو ته یو نوی او جدید شکل ورکول غواړي، خو د نوموړي بهرنیو چارو پالیسۍ د منځني ختیځ په ګډون د دغه سیمې لپاره ښه نه ښکاري. تفصیل د اسرار العالم مومن نور.
دان ورځپاڼه لیکي تیره میاشت سعودي حکومت اجازه ورکړه چې د سرکاري سکولونو جینکۍ زده کوونکي په فزیکل ایجوکیشن یا د بدني روزنې په تعلیم کې برخه اخیستی شي. مقالې کوونکي ماهر علي په خبره لدې دا ثابتېږي چې سعودي عرب ته په جدید نړۍ کې د داخلېدو لپاره لا هم ډېر اصلاحات کول دي. خدا په ظاهره د سعودي عرب د ولی عہد محمد بن سلمان د 2013 هغه پلان برخه ښکاری چې هدف یې د سعودي عرب د قرون وسطایي یا منځنۍ پیړۍ د وخت پالیسۍ په جدیدو هغې بدلول دي. خو په عین حال کې ولی عهد د وهابي مسلکه سعودي شهنشاهیت سیمه ییز اثر هم پراخول غواړي چې له کبله یې یو شمېر ستونزې رامخته شوي، لکه څنګه چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز تېره میاشت د خپل وراره محمد بن نایف نه د ولی عهد څوکۍ په ګډون ټول اختیارات واخیستل او د هغه پر ځای یې خپل زوی محمد بن سلمان راوست، او داسې راپورونه دي چې ښاغلی نایف په کور نظر بند کړل شوی. د مخالفون کې په خبره لدې ګام سره کېدای شي د سعودي عرب په شاهي کورنۍ کې کړکېچ رامنځته شي. پر دې سربېره یو دېرش کلن محمد بن سلمان چې له تېرو دوو کلونو راهیسې د سعودي عرب د کورنیو او بهرنیو چارو پالیسیو په جوړولو کې مهمه برخه لري، د نوموړي رویه ډېره خطرناکه ښکاري. محمد بن سلمان چې د دفاع وزیر په حیث په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیاتو مشري کوي، لا یې هم حوثیان کمزوري کړي نه دي، خو دغلته یې په عملیاتو کې یو شمېر بېګناه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. سعودي عرب د حوثي قبایلو پر ضد ځکه عملیات کوي چې دوی په آن دغه قبیلو ته د ایران ملاتړ ترلاسه دی. مقالکون کې ماهر علی وای چې پر قطر د بندیزونو تر شا هم د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان لاس ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې قطر دا وخت د سعودي عرب په مشرۍ د متحده عربو اماراتو، مصر او بحرین له سیاسي، سفارتي او اقتصادي فشار سره مخامخ دی. دغو هیوادونو پر قطر تور لګولی چې ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او ورسره یې ځمکنۍ او هوایي لارې تړلې دي، خو قطر دغه تورونه ردوي. محمد بن سلمان چې د سعودي عرب په کورنیو او بهرنیو چارو پالیسیو په جوړولو کې مهمه برخه لري، نو په دې وروستیو کې د ایران په اړه د سعودي پالیسۍ هم د دې خبرې عکاسي کوي چې د نوموړي پالیسۍ جارحانه دي چې د یادو دواړو هیوادونو په ګډون د دغه سیمې لپاره ښې نه دي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې تاسو ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تاسو تعلیم چرته، نن به تاسو او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلي او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سېشنبه په ورځ له یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو سره د افغانستان په اړه د سلام مشورو د غي د نظریو د اورېدو لپاره وکتل. ولسمشر ټرمپ تر دې کتنې مخکې خبرې اعلان ته ویل د خلک دي چې په افغانستان کې ډېر وخت تیر کړي او خای دی په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه تر نورو غوره نظریات لري. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی ده د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د روانې میاشتې تر پای پورې اعلان شي. په دغه اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان او په ناتو کې د امریکا متحده د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي اعلان ته ورزې شماري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه سلام مشورو ته دوام ورکړي. د سی شنبه په ورځ نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د څلورو هغو امریکایي پوځي افسرانو سره چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړي د غرمنۍ پر مهال وکتل. له دې امریکایي پوځي افسرانو سره تر لیدنې مخکې ولسمشر ټرمپ خبري اعلان وته ویل زه غواړم پوه شم چې موږ ولې په افغانستان کې د تیرو ولس کلونو راهیسې پاتې یو، هلته څه روان دي او موږ په دې برخه کې کومې نوې نظریې خپلولای شو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په دې برخه کې ډیر خلک ډیر نظرونه لري، خو زه غواړم له هغه خلکو یې واورم چې په سیمه کې پاتې شوي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ میلمانه د امریکا د پوځ څلور نظامی افسران و چې ولسمشر ټرمپ په خپلو څرګندونو کې څلور هغه غوره سرتیری یاد کړل چې په افغانستان کې زیات وخت تیر کړي. د افغانستان په اړه له امریکایي پوځیانو څخه د نوو نظریو د اورېدو لپاره په دې غرمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم ګډون درلود. ولسمشر ټرمپ چې لدی څلور تنو امریکایي پوځیانو سره تر غرمنۍ ناستې مخکې خبري اعلان او خبري کولې ول دا د جګړې له ډګره خلک دي دوی له بل هر چا خه د افغانستان د جګړې پاړه پويږي د امریکا ولسمشر زیاته کړه موږ به لدی پوځیانو څخه ځین نظریه تر لاسه کړو ځکه موږ په افغانستان کې لکلون راهیسیو او دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده دا سوشید پریس خبري اشان سوید د ولسمشر ټرمپ اداره د حق لارو چارو لټون کې څو د افغانستان په وړاندې وداسي کړن لار عمومي چې دغلته هغه هدف ته ورسیږي چې د اوباما له ادارې د ټرمپ ادارې ته په میرا اسپاتې دی او هغه دا دی چې افغان حکومت خپل د خپل ځان د دفاع توان پیدا کړي ولسمشر ټرمپ تر ډیره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي جوړول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته سپارلې څوک به چې ګمان کوي افغانستان ته څلور سره اضافي امریکایي سرتیری واسطي جیم ماتیس او نور امریکایي چارواکو ویلي چې د جولای د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان په اړه خپل نوې کړنلاره په ډاګه کړي
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د هغې د څرنګوالي په اړه یو لیکنه خپره کړې ده په لیکنه کې راغلي چې امریکا رښتیا غواړي چې د افغانستان له خاورې د جګړې او نامنیو ټغر ټول شي نو هغه هیواد ته د اضافي سرتیرو لیږلو تر څنګ یو لړ نور کارونه هم باید وکړل شي د دغه راپور مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي
د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي روان دوبه په افغانستان کې ترهګر بدونو نور هم زور واخیست او دا غي هواد جګړه لا پسې تیز شو د نمنې په دغه تازه پیښو کې لزګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واخته د لیکنې تر مخه په دروستیو کې افغانستان ته د یو شمېر نور امریکایي سرتیرو لیږلو خبرونه خپاره شول خو لیکنه وایي چې امریکا رښتیا غواړي د افغانستان له خاورې د جګړې او نامنې او ټغر ټول شي نو هغه هواد ته د اضافي سرتیرو لیږلو ترڅنګ نور هم یو لړ کارونه وکړي دا مهال چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا د ستراتیژۍ جوړولو موضوع ګرمه ده داسې انګیرل کیږي چې دغه نوې تګلارې بعد امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د هغې په مقابله کې له بریا سره مخامخ نشي په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس خبره راغستل شوې چې د امریکایي کانګرس یوې کمیټې ته ویلي افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو هدف د افغان ځواکونو د تربیې او هغوی ته د سلام مشورو ورکولو چارې پیاوړې کول دي بیا هم افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو لیږل د هغه هواد لپاره د امریکا د یوې پراخې ستراتیژۍ بدیل نشي کېدای لیکنه کاږي په اوس وخت کې تر ټولو زیات پام د افغانستان په جګړه کې د امریکا او افغان حکومت د همکارۍ ټکی ته باید وشي په لیکنه کې د هغه احتجاجي مظاهرو یادونه شوې چې په تیر جون میاشت کې د کابل خاریانو د نامنۍ د پرله پسې پیښو له کبله د افغان حکومت پر ضد وکړي د افغان حکومت د نننه د ولسمشر او اجرایي مشر ترمنځ د اختلافاتو موضوع ته په کتو دغه حکومت د پایښت په اړه خلک اندېښنې څرګندوي سربیره پر دې د شفافیت نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل رپورت کې افغانستان د نړۍ یو له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړی دی لیکن وايي امریکا به له طالبان له افغان حکومت سره خبرو کولو ته اړ کی چې د پاکستان پر خاورې طالب مشران او د غوی پټنځایونه په نخ کړل شي په لیکنه کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په حواله زیاته شوی حکومت یې هڅه کوي د افغانستان مسالې ته یو سیمه ییز حل ولټوي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوردو کو سترازو د پیښور امنیت تا په پیښور حیدرآباد کې د ګل پورز د فرنټر کور په ګاډي په ځان مرګي بریت کې د یو میجر په ګډون دوه امنیتي سرتیري وژل شو خو تر دې وړاندې پولیسو او پوسټ په پاکستان کې په ترهګرې د قابو موندلو داوه کړې وه کارپوهان وایي تر څو چې په افغانستان کې امن نوي راغلی تر هغې په پاکستان کې هم د امنیت وضع نشي ښه کېدی په دغه اړه نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې
د امنیتی چارو کارپو او د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن وایي چې ترسو په افغانستان کې امن نوی راغلی تر هغه په ترګری په مکمل توګه قابو نشي موندل کېدلې
هغه دوی ګیم دی ډیر کمپلیکس دی په دې کې نه دی وړي راځي چې او بل دا هم یو ځای شهر کوم یو خطر ته چې مشرقي وسطا کې اوس د داعش کردار ختمیږي او هغوی ته یو قسم لماتې ملو شوه، نو هغه خلک به د پاکستان نه هم تللي وو، د افغانستان نه هم تللي وو، د ایران نه هم تللي وو. نو هغوی چې اوس واپس کېږي نو وایي چې افغانستان د هغوی دپاره بله مورچه ده، نو په دغه وي نو بیا به پاکستان باندې هغې اثرات هم ضروري.
پاکستان کې پوځ په بیا بیا د ضرب عذب عملیاتو وروسته د ترهګرو د مرکزونو د ختمولو دعوی کړی دی او په خیبر ایجنسۍ کې د تازه عملیاتو پیل کولو اعلان هم کړی دی، خو خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي زیات ترهګر د پوځ په عملیاتو کې نه بلکې په امریکایي ډرون بریدونو کې وژل شوي دي.
غټ غټ پاکستانی ترهګر دي چې په هغه کې فضل الله دی، په هغه کې منګل باغ دی، په هغه کې خالد خراسانی دی، په هغه کې چې کوم دی نو حافظ ګلبادر دی یا دغه شان نور، نو دا تر اوسه پورې ټول ژوندی صحیح سلامت دي. نو زه دا وایم چې دا دولتي چارواکي چې کومې دعوی کوي چې موږ دومره فیصده کامیابی حاصل کړه، دومره فیصده، دا بالکل یو دوکه ده، خلکو له دوکه ورکول دي.
بلې خواته د پېښور پوهنتون د شخړو او جنګونو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي په پاکستان کې امنیتي ادارو د وسلوالو نه خپل ځمکه واپس قبضه کړې ده، خو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې نور د انساني پرمختګ ګامونه نه دي پورته کړي.
عمومي صورتحال د انساني وسایلو زما غربت دی، زما د هیلث سیچویشن څه دی، زما تعلیم او زما انصاف تر سعید عام سړي څومره ده، ځکه چې دا ټول سیزونه کلکټیولي کنټریبیوټ کوي یو سړی د ریاستي عناصرو نه غیر ریاستي عناصرو طرف ته مایله کولو کې. اوس موږ ته داسې څه خاص پروګرس نه ښکاري، نیشنل اکشن پلان باندې عمل نه دی شوی، نو ځکه د خلکو خدشات پذیري.
د ګل په ورځ د پېښور په حیات آباد کې د فرنټیر کور په ګاډي په ځانمرګي برید کې د یو میجر په شمول دوه امنیتي سرتیري ووژل شو، او د خیبر پښتونخوا د پولیسو د شماریاتو د سنگي او چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا په خیبر پښتونخوا کې پر روان کال کې پنځم ځانمرګي برید وو.
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په قبایلی سیمو کې عملی قانون ایف سی آر کې په 2011 کال کې دغه حکومت بدلون راوسته و، اصلاحات اعلان کړي وو، خو تر دا مهال په یادو سیمو کې د زوړ قانون لمخه خلق نیول کیږي. دا چې دغه اصلاحات ولې نه عملي کیږي د مجید بابر پراپور کې وو.
په قبایلی سیمو کې د یوې صدۍ نه عملي د ایف سی آر د قانون د اجتماعي ذمهواری په شکونو کې په 2011 کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری ترامیم کړي وو چې له مخې اوس پولیټیکل انتظامیه د کومې قبیلې املاک نه ضبط کولی شي او نه ویجاړولی شي، په قبیلو مالی جرمانی نشي لګولی. خو په دې نږدو کې په جنوبي او شمالي وزیرستان، مومندو او خیبر قبایلی سیمه کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا په لسګونو کسان نیول شوي دي. پوښتنه دا ده چې د دې ترمیمونو باوجود که د قبایلی سیمو ولس اوس هم د زوړ قانون لمخه نیول کیږي، نو هغوی له څه پکار دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اعجاز مومند وایي
ډیره د افسوس خبره ده چې د 2011 نه واخله تر د اوسه پورې 1% عمل درآمد نه دی شوی، او چې کوم ظلم د اختیار د لاندې کیږي هغه تر اوسه پورې کیږي. په دې کې گورنر سیکریټ دا د دې ډیره غټه ناکامي ده چې تر اوسه پورې گورنر 68 د هغې تپوس نه د فاټا 68 نه وکړو او نه د پولیټیکل ایډمنسټریشن نه وکړو. نو کومه واقعه چې اوس په وزیرستان کې شوې ده، وخت په مومندو کې شوې وه، باجوړ کې هم داسې څه واقعې شوې دي چې په زور باندې یو فریق جرمانه شوي دي او د هغوی نه یو لک دوه دوه ګروپې اخیستې دي. دا بالکل غیر قانوني دي او دا بالکل په غټو عدالتونو کې چیلنج کیږي، او دغه غټ عدالتونه په دې باندې اکشن اخلي. هغه په دې وجه
سیوه میاشت مخکې د جنوبي وزیرستان د واڼې په یو روغتون کې د اور لګېدو او دو امبولانسونو ته د زیان په تور د یادې سیمې پولیټیکل انتظامیې د کرمسخیلو وزیرو قبیلې 60 کسان نیولي وو چې تر اوسه د دوی په ولکه کې دي. د یادې قبیلې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
چې ما کلاس فور در کړی دی، ما چوکیدار در کړی دی، نو هغه نه ته تپوس وکړه خو په کلي کې ته خلک څنګه نه شې، ته کورونا ته څنګه پسې راځې، په چار دادا اختیار کې ته چې کوم سرکاري پټکونه دي، کوم روډونه دي، نکه باندې دي، هغه باندې گرفتاری کیږي. نو دا خو دې ځلې خو بېخي اختیار یې وشرمولو، د اختیار نه بالا دی چې کوم کردار وکړو. نو زه دا یایم
چې دا خیری حالت وته چې دی وکړ نه کرمسخیل کوم دا ما نه لیدي نه دا کرمسخیل کوم مانی.
خود فاټا سیکریټ ویان سلام وزیر وایي چې په قبایلی سیمو کې عملی د اف سی آر په قانون کې په 2013 کال کې شوی ترامیم عملی شوی دي او زیاتوي
اوس د قانون لاندې صرف یا سره د ساده وینې رشتہ دا ستا کزن نه فرست سیکنډ ثرد کزن صرف هغه کسان به گرفتار کېدل شي او پورا قبیله په دې باندې نشي نیولا. دا چې کم ستاسو د کم خیل ذکر په صوت وزیرستان کې کم کوي نو دې کې مو هغه خلک گرفتار کړی دي چې کم د دوی نږدې کسان دي رشتہ داران دي او دا سینو چې یاره په دې باندې پورا هغه قبیله نیول کېږي او په غټ لیول باندې دا څه پکړ ذکر نه شوی.
سلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې کچا ته هم په قبایلی سیمو کې د انتظامی لخوا سستون رامنځته کېږي نو د هغې پر ضد د فاټا ټریبیونل تر څنګ د اف سی آر کمشنر ته درخواستونه ورکولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان په خوست کې د میشتو کوچیانو مشران وایي چې دوی د تعلیم صحت او پاکو اوبو ته د لاسرسي او د مالدارۍ په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. حکومت د ستونزو هوارولو ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه اړه باندې نور معلومات نجیب الله الوخیل راکړي.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر کوچیانو د ځایي خلکو په شان د خپلو میلو او بانډو په سیمو کې کورونه او آبادۍ جوړې کړي او په دایمي ډول پکې اوسېږي. خو هغوی وایي د دایمي استوګنې له هغه ضروري اسانتیاو بې برخې دي. د ترېزې او لشیر په بټۍ سیمه کې د کوچیانو یو مشر عزیز خان صدیقیل مشال راډیو ته وایي
مالداري ده چې بېخي الابچار نه لرو. مالداري له لاسه ورکړل. موږ د مارې په طرف ډېر بې امید پاتې یو. اوبه نه لرو. په غرو کې وچکالي ده. د اوبو له لاسه کلینیکونه نه لرو.
د خوست د شمال د فارم باغ په سیمه کې د کوچیانو د ټغر قوم مشر حاجی بدوایی د دوی ماشومانو ته خواوشا شپک کال وړاندې خوانځي جوړ شوی خو تر اوسه ورته ودانی نه ده جوړه شوې. د لکانو په ډنډو کې د کوچیانو یو مشر بډاګی جلال خیل د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ د ځمکو پر سر د دوو او لانجو ستونزې یادوي.
موږ نه کلینیک شته نه مکتب شته او نم سرکست دی ولس ته خلکو ربن داوی دی. موږ غم حکومت نه خوري ولس هم نه خوري. نور کوم کونه چې کوم راځي هغه موږ ته نه رسیږي.
بلخو د افغانستان د کوچیانو د لوی ریاست مرسیال سلام احمد زئی د کوچی مشرانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولی او وایي
بهترین پالیسی لرو. اجرایی صلاحیت موږ ته رئیس جمهور نه لرو. تر ډیره حده موږ کوشش کړی. وزارت زراعت کین موږ ته په مالداری کې سندې کړي. صحت وزارت سره دغه سي مشکلات لرو. انکشاف دیهات کې هم چونان نو ان شاء الله تعالی سی موږ به کوشش وکړو سی وډول نه وډول د کوچانو د مشکلاتو ته دی پایټکې کیدو.
په خوست کې د کوچانو نوې ټاکل شوی رئیس عطا محمد قانی وای د افغانستان په اساسي قانون کې د کوچانو د نورو حقوقو ترڅنګ د تعلیم، مالداري او د اوسېدو لپاره د ځایونو د مشخصولو یادونه شوی او دوی به هڅه وکړي چې کوچانو ته د ژوندانه دا ډول اسانتیاوي برابرې کړي.
مسافر دی
Chinaro